سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکار محمد شکیب دوست و محفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری با شما هستیم. با دستور مقامهای حکومت پاکستان و در آخرین روز مهلت داده شده بر اخراج مهاجرای غیر قانونی بدون مدرک، اسلام آباد شروع کرده به ویران کردن خانه های گلی افغان ها. حکومت پاکستان تقریبا یک ماه قبل به این پناهجویان تا 31 ماه اکتبر مهلت داده بود که کشور را ترک بگوین، ورنه اخراج خواهد شد.
زما سلامونه او نیکی هیله همومنی د خبرونه ته خرغلاس د یو ساعت ترڅ کې پم دې موضوع باندې خبرې کوو چې د افغان کډوالو د استولو ستونزه څنګه حل کیدی شي، د پاکستان حکومت آیا د نړیوالو بشري قانونو لمخې چلند کوي کپ خلاف. پام دې ترڅ کې د پروګرام له ملمنو سره بحث لرو. مخکې دینه چې اسفي صاحب ملمنه دوستان ته معرفي کو خبرداري چې خبرونه.
بله بله، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم، سپس میهمانان را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زوزي با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې د بارنیو چارو وزیر هاکان فیدان سره کتلی دي. د طالبانو د بارنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې په دې دنه کتنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو په اهمیت سربیره د نوو تجارتي لارو چارو په پرانستلو هم ټینګار شوی دی. امیر خان متقی د ترکیې د مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شو ډیپلوماټانو منل په دوارخیزو اړیکو کې ډیر ښه پرمختګ بلل دي. د هاکان فیدان په حواله راغلي دي چې ترکیه د افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي. د راپورټونو له مخې د ډیورن په کرخه د تورخام او چمن په دروازو کې لسکونه زره افغانان راټول شوي دي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اکتوبر په 3مه د 1.5 میلیون افغانانو په شمول په پاکستان کې ډیره ټولو غیر قانوني اوسیدونکو ته 28 ورځې مهلت ورکړ چې په خپل د ملک نه ووځي، کنه نو په زور به وایستل شي. فرانس پریس خبری آژانس د تورخم په دروازه کې د یو مسؤل پاکستاني چارواکي ارشاد مومن له قوله خبر ورکړی دی چې وایي د 10 زرو نه زیات افغانان نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې هلته رسیدلی دي او انتظار دي چې بیرته افغانستان ته ورشي. همداشان رپورټونه وایي چې زرګونه افغانان د چمن سپین بولدک په دروازه کې هم غونډ شوي دي چې بیرته خپل ملک افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په بیره د افغان مهاجر ستنول غندلی او د پاکستان د چارواکو نه غوښتي دي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی د زورولو نه لاس واخلي. دوی چنن په کابل کې راټول شوی وو خبری غونډه ته ویلي دي چې په دومره بیړه د میلیونو افغان او مهاجرو ایستل او هغوی ته د تجارتي کارونو او نورو مسایلو د حل او فصل لپاره د فرصت نه ورکول به د دواړو غونډیو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنولو لپاره د تهدید، زورولو او بندي کولو نه کار اخلي. د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د دغه سازمان په اعلامیه کې چې نن خبر شوې د افغانستان لپاره د چیرونکو فرشتي اباسي له قبل لیکل شوې، د افغان مهاجرینو د سلو د مهلت مسله د دې سبب شوې چې افغانان ووهل شي، وزورول شي، ملکیتونه او نور مالونه یې غصب شي. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې ده او زیاتوي دا ډول ډیپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان په اعلامیه کې د چیرونکو فرشتي اباسي له قوله دا هم لیکل شوې دي چې په افغانستان کې شرایط خنډ دي کې دا شي چې دغه افغانان هلته د ستونزو سره مخ شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده د خاص قوې قومندان ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجنس خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالاحد طالب چې مخکې د هلمند ولی وو د مولوی هبت الله په حکم مقرر شوی دی. د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده هیڅ چانه دلیدلې د هیڅ داخلي یا خارجي مطبوعاتو سره خبري نه دی کړی، فقط یو عکس او څو پیغامونه خبر شوې دي او اکثره حکومتي پریکړه د دل خواصه دیږي. د اروپای ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو ادارې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بشري مرستو لومړی جوپه دوه نوي ټنه مواد د هرات ولایت ته رسیدلې ده. د دغې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د اروپای ټولنې د مرستو په لومړنۍ جوپې کې کمبلې، خیمې، ګرم کالي، شل ټنه درمل او 15 ټنه خواړه دي. دغه مواد په دوبۍ کې د متحده عربی اماراتو له ګودامونو څخه هرات ته انتقال شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام ته سپارل شوې دي. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي مؤسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. د اروپایي ټولنې بیان کې راغلي دي چې د دې پروګرام له لارې د شریعت مطابق خزینه سوداګرو او ځوانو متشبثینو ته واړه واړه پورونه ورکول کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره سوداګر به د دغه پروګرام نه برخمن شي، مګر دای ویلي دي چې پښپګو ولایتونو کې خزو سره مرسته کیږي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د اسرائیل ځمکني قواو نن د غزې په شمال کې د حماس د وسوالو په مرکزونو بریدونه کړې دي. د قریب 3 هفتو راهیسې د غزې په تړنګ د اسرائیل بمباري روان دي. د اسرائیل پوز وایي چې د جګړې د پایل نه قریب 3 لک فلسطینیان لخپل مینو وتلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چې د حماس د ډلې لمنګرو دی او برمتشي به اسرائیلي نشغورلو د بریالي عملیاتو نه روسي روحیه قوي ښکاریده، د اوربن غوښتنې رد کړې دي او یو ځل بیا یې ویلي دي چې له حماس قدرت به وځبي. د اسرائیل پوز وایي چې د کوم 260 برمتشو اسرائیلانو له ډلې یو تن په ځانګړو عملیاتو کې ژغورل دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي قواوو د دوشنبه په ورځ په غزه کې د دوړو خواونه پرمختګ کړی دی، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د اسرائیلو هوایی بریدونه هغو روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د علاج ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 1 ویلي دي چې اوس د حماس اسرائیل ترمنځ د اوربند د غوښتنو ملاتړ نه کوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلی دی د اوربند د غوښتنو په ځای په کار ده چې د غزي تړنګ ته د بشري مرستو پر رسولو غور شي. خاغلی کربی ویلی مونږ ګمان نه کوو چې اوربند اوس سم جواب وي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزي کې د بیساري بشري اړتیاو د پوره کېدو لپاره ډیر زیاتو بشري مرستو ته اړتیا ده. او د کاناډا حکومت ویلي دی کاناډا ته د 3000 افغان پناه غوښتونکو د انتقالولو چارې بشپړې شوې. د کاناډا د بارني چارو وزیر مارک میلر پرون په اعلامیه کې ویلي دی چې د کاناډا حکومت خوشاله دی چې وکړ شو د ټاکل شوی مهلت نه مخکې 3000 افغان پناه غوښتونکو کاناډا ته انتقال کړي. کاناډا ته په تیرو 2 کلونو کې زیاتره هغه افغانان لیږدول شوي دي چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځیانو سره کار کړی وو. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو او لیدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنې. خره غلاس پروګرام ته لکه څنګه چې د خبرونې په فایل کې یادونه وشوه، له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ضرب العجل موده نن پای ته ورسېدله او ټاکل شوی چې سبا ته ناقانونه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي په زور یا په جبر وشړل شي. د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې د ناقانونو کډوالو سره اندېښنې شته، قانوني کسان چې هلته قانوني کډوال دي هغوی هم اندېښمن دي چې ښایي په دویمه مرحله کې حکومت دوی پسې واخلي او دوی هم له دغې هېواد څخه وباسي.
ولی همه مطالب است که در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم در میان میگذاریم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای قیصرخان افریدی، سخنگوی اداره پناهجویان ملل متحد در پاکستان هستند. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای مبلغ، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را بشنوین.
با سلام و درود جناب آقای آصفی، همکار محترمتان، مردم شریف افغانستان و مهمان شما.
تشکر از حضور شما. جناب آقای افریدی، خوش آمدین به برنامه، سلام به شما، صدای ما را دارین.
و علیکم السلام.
بله آقای دوست، با اجازه شما ما با آقای مبلغ برنامه را آغاز میکنیم. جناب آقای مبلغ، خب شما در جریان هستین از مدت به این طرف بعد بحران برگشت دادن مهاجران افغان. پاکستان با چنین تصمیمه چی هدف را دنبال میکنه؟ آیا به دنبال با گرمگانگیری پناهجویان، به دنبال یک نوع باجگیری است، رقمی که حدود 10 سال قبل ترکیه از اتحادیه اروپا باج گرفت به خاطر از اینکه جلو سرازیر شدن پناهجویان به اروپا بگیره؟ آیا پاکستان هم دقیقا در چنین وضعیت به می منظور چنین تصمیمی را گرفته؟
خب من فکر میکنم که وضعیت افغانستان فعلا یک وضعیت بسیار خاص هست و در منطقه ما و شما شرایط پاکستان هم شرایط خاصی هست. بنابراین من سعی میکنم که با درک وقایعی که به اصطلاح اهمیت داره در افغانستان امروزی تحت حاکمیت طالبان و همچنین پاکستان در شرایط فعلی که حضور داره را با توجه به این زاویه ببینم. خب پاکستان مدت ها هست که آماج حملات مختلف قرار گرفته، از لحاظ حملات تروریستی و انتحاری و بیشای نظامیش مورد حمله قرار گرفته. تی تی پی فعال هست، گروه های بلوچ فعال هست و در پیش زمینه این مقامات پاکستانی عنوان کردن که در بین کسانی که عملیات را انجام میدن افغان ها حضور داره و این سبب شد که حکومت پنجاب، یعنی حکومت مرکزی، فشار را بر کل افغان هایی که در پاکستان فعلا حضور داره اعمال بکنن. یک نکته. نکته دیگه که وجود داره این هست که واقعا شرایط فعلی در افغانستان یک شرایط اضطراری هست. خیلی ها برای اقامت در یک کشور ثالث و سوم پناه برده به پاکستان. خیلی ها مدت ها هست که در این کشور ساکن هستن ولی نتانستن به شکل قانونی ساکن شوند. و شرایط دیگری که در امروز وجود داره این هست که یک حکومت مستقری که بتانه مردم افغانستان متکی به او باشه و در نابسامانی ها در کشورهای دیگه به عنوان مرجع به او مراجعه بکنه هم وجود نداره. تمام این شرایط دست به دست هم داده تا یک شرایط تراژیک و غیر انسانی متاسفانه برای مردم ما و شما در پاکستان به وجود بیاید. بهانه ای را که پاکستانی ها داره ای هست که از این قبل امنیت ملی ما آسیب میبینه و بنابراین ما باید به سیل پناهجویان بدون اسناد خاتمه بدیم. اما در پشت ایچ مقاصد نهفته هست، به همون شکل که شما فرمودید، میتونه چند تا مقصد نهفته باشه. یکی باجگیری از سازمان های بین المللی هست، باجگیری از حکومت طالبان هست و به همین شکل تصفیه های درونی که در قالب مجموعه های سیاسی در پاکستان هستند و اعمال فشار بر اینها هم میتواند سببش باشه.
تشکر از شما
جناب مبلغ صاحب. مننه کوم لتاسین قیصرخان افریدی صاحب، تاسی د مبلغ صاحب خبر واوریدلی. ستاسی د کار ساحه مشخصه ده، تاسو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې کار کوي او هدف مومدا ده چې له دغو کډوالو سره مرسته وکړي. د دغه سی یو پروګرام او پلان د عملی کولو په وړاندې د یو ان ایچ سی آر پلان او عکس العمل څه ده؟ تاسو څه ترتیبات نیولې د کډوالو د ایستلو په اړه؟
ډېره مننه. څنګه چې زمونږ فوج مهم خبره وکړه، دلته کې حکومت چې دا کوم پلان مخې ته راوړی دی، نو په دې کې دی دا ویني چې څومره هم غیر ملکیان دي چې هغه رجسٹرډ نه دي په پاکستان کې، نو باید چې هغه خپل ملکونو ته دلته یو ځای راوي چې په پاکستان کې زیات شمېر چې کوم نیشنلز یا وان نیشنلز چې کوم رجسٹرډ نه دي. په دې کې بیا دې پلان کې دا خبره راغلی چې کوم افغان سټیزن کارډونه چا سره دي چې کوم په 2000 کې رجسٹر شي هغه تقریبا اتل کو سرویس زره دي، او دې نه علاوه چې کوم پی او آر کارډ چې چا سره دي دیارلس لکه کوم خلک دي په 2000 شپږم وم کې کوم رجسٹر کړي، نو دا به هم د دې پلان چې به کو دا به وروسته ځایلم چې دا خو ټایم لګي. زمون چې کوم موقف ته هغه دا دی موږ حکومت ته دا خبره کوو چې دا کوم پلان چې کوم ان ډاکومنټډ یا ان رجسٹرډ خلکو خلاف کوم اکشن دی هغه باید چې ونکي، ځکه چې په دغه ان ډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او هغه نشي کوي چې هغه واپس افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې هغه ته خطر کېږي چې دا وی فریډم ته دا وی ژوند ته خطر کېږي شي. نو دا شان یو څو د سیریس پروفایل ولا خلک چې په پاکستان کې چې کوم د افغانستان راغلي چې په اړه کې افغانستان هم دی سیول سوسایټي ولا دی هیومن رائټس ولا یا سندرغاړي میوزیشنز وغیرہ یا نور داسې کوم ریسک پروفایل ولا خلک، نو موږ دا خبره کوو چې دا خلک باید چې دا افغانان وروڼه په کار نه دي چې هغه بیرته افغانستان ته ولېږي شي، او موږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت ته دا په کار دي چې یو داسې پلان مخې ته راولي چې هغه پلان یو جامع پلان وي چې هغه یو سستینیبل وي، او دا خلک چې کوم په پاکستان کې اوسېږي چې دا خلک رجسٹر کړی شي او دلته کې وي پاتې شي، ځکه چې دا تعداد په لکونو کې دی. یعنی په 2020 کې یو داري نه پښ شپږ لکه خلک پاکستان ته راغلي دي، نو دا خلک څه دا چې خو پلان شته دي چې کوم د یو ان سي آر کوم د ترډ کنټري سیټلمنټ یو پروګرام دی هغه زموږ جاري دی، زموږ کوشش دا دی چې دا خلک مختلف هیوادونو ته راغلي دي، خو زموږ سره چې کومه کوټه ده د مختلف ملکونو نه لکه د امریکای نه د کینیډا دا سړي یو کې نه یا نور چې کوم اروپا چې کوم ملکونه دي دا الته چې کوم کوټه مونږ ته ملایږي نو هغه کوټه ډیره زیاته کمه ده. زموږ کوشش دی چې یو طرف نه مونږ د حکومت سره خبره تر وکړو چې دا خلک دلته رجسٹر کړي شي په پاکستان کې، ځکه چې دا په لکونو کې دي، او د بل طرف له زموږ کوشش داري چې دا کوم هوادونه دي چې موږ دا وایي چې تاسو خپل زمون د یو ریسیار د لپاره چې کومه کوټه ده هغه په کار وایي چې هغه تاسو بڑاو کې زیات دی چې موږ زیات خلک دلته نه موږ کوو، خو زمونږ چې کوم فوکس دی د ترډ کنټري سیټلمنټ لپاره هغه زمونږ چې کوم ډیر زیات ولر بل خلک دي چې کوم ریسک پروفایل ولر خلک دي چې نو هغه زمونږ خلک ایډنټیفای کوو، او دا خلک بیا موږ د ملکونو ته رفر کو او دغه ملکونه خو په دې باندې ظاهر دی چې ټایم لګي دا یو پروسس دی، او دا پروسس کې یو خپل زمونږ دغه مټیریال دغه فالو کوي، نو ورسره ورسره دغه دوه شیزونه باندې زمونږ کار روان دی. موږ دا وایو چې هر یو دغه لري یو سارون راځي چې هغه خپل لاز په پاکستان کې
پریسپ فکر کوم چې مهرباني اجازه راکړئ چې د غبل پښتنم آصف صاحب کا تاسو اجازه یې مطرح کړم. پاکستان خو هم د کډوالو د ایستلو غواخ کو، بیا د افغانستان د پخواني جمهوریت ستاسو د دفتر او همدارنګه د پاکستان د حکومت ترمنځ درې اړخیز ناستي وشولې او یو حل لار ورته پیدا شو، دا ځلی ولی پاکستان دا غ پلان جدا عملی کوي؟
دې وایي سره خو زموږ هم همدغه تحفظات دي، موږ همدغه خبره کوو چې دا شان پلان دې مخې ته راشي چې دا خلک غیر ده چې کوم ګراپټل څه شي دي هغه خو هغه خلک ګوان کوي چې کوم چا سره چې پی او آر نو حکومت خو په دې ټایم کې دغه وایي چې نن کې دي یا هغوی خلاف یا د افغان سټیزن کارډ چې چا دا وی خلاف هیڅ کوم اکشن نه لري، زمین اکشن چې کوم دی هغه د غیر قانوني یا غیر ریجستر چې کوم خلک دا غوښی خلاف دی. نو تم چا سره چې کوم دی نو هغوی دپاره خو فلحال هېڅ داسې دلشته دو چې مونږ د سلاسې ریپورټ چې هغه دي په څو ځایونو کې چې چا سره جی پي او آر کوم دی هغه هم بعض ټنګولکین خو زمونږ چې کوم بایو دیونیسیار و تیلاندی یا غا زمان چکم دلیگل سپورت آغانده و دا غا و تیلان پا طول ملکی دی او چکل هم چکتی لپلوار کار والا سوک عرش چین آغا داری کانا خیل آغی تیسیس نو دیوالی سر خود آغا پلان دیوالی سر خود آغا پلان در ریدش کن خلق بپارا خود آغا خود دی چکم دغنی لار اندر دستر آغای خود زمین دو خبری بیا هم مونږه خبرې اترې لګیې کوو او اډوکیسی کوو د دې لپاره هم چې دا چې لاره روزي چې دا کوم خلک دي چې ژوند ته خطرې افغانستان کې واپس کېږي چې زموږ هم په له هم څوک واپس خپل وطن ته ځي نو باید چې هغه راځي باید وطن او باید فرضیت.
بله تشکر آقای افریدی. جناب آقای مبلغ، در چنین حالتی که پاکستان تصمیم گرفته حدود 1.7 میلیون افغان بدون مدرک دوباره به افغانستان بفرسته، هرچندی کار آسان نیست با یک کشور مثل پاکستان، اما به نظر شما در حال حاضر موقف طالبان چی خواهد بود؟ طالبان چی گزینه‌ای دارند در برابر چنین یک تصمیمی؟ هرچند حکومت طالبان اخراج مهاجران افغانستان افغان از پاکستان غیر انسانی خوانده. بفرمایید.
خب دولت پاکستان فعلا دولت طالبان فعلا یک کمیته را به سرپرستی عبدالسلام حنفی برای مدیریت بحران آوارگانی که از پاکستان قرار هست مراجعه داده شود ترتیب داده، ولی واقعیت این هست که گزینه های زیاد به دست طالبان نیست. طالبان فعلا سعی میکنن که در نقشه جابجایی که برای مهاجرین در نظر گرفته مناطق خاص را تعیین بکنه که این هم میتونه مشکل زا باشه، به دلیلی که همین امروز برای گروه های مختلف سیاسی نحوه جابجایی آوارگان هم خودش مسئله هست. مجموعه های سیاسی مختلف نسبت به این واکنش نشان داده که قرار هست در چه مناطق این آوارگان که از پاکستان اخراج میشه اسکان داده شود، در کدام جغرافیا، در کدام مرکز، به چه شکلی. اینها تمام سوالات هست که میتونه طالبان را دچار چالش بکنه، به دلیلی که بسیاری از مناطق هستند که مجموعه های اجتماعی مخالف اسکان به اصطلاح آوارگانی که در پاکستان وجود داره هستند. ای از یک طرف. از یک طرف دیگه مسئله که وجود داره ای هست که طالبان هم به ای به چشم یک فرصت میبینه و هم به چشم یک تهدید. فرصت از آن جهت میبینه که میتونه توسط این موج از اخراج ها جا به جای های جمعیتی را که مد نظر خودشان هست انجام بده، و از طرف دیگه تهدید میبینه به دلیل ای که ممکن هست نتانه تراژدی انسانی را که بوجود میایه، مدیریت منابعی را که با او دچار مشکل میشه، و همچنین مشکلات را که به اصطلاح با محلی هایی که در آنجا ممکن هست که اسکان داده شود آوارگان برایشان به وجود بیایه، این تهدیدهایی را برای حکومت طالبان ایجاد بکنه. بدبینی های اجتماعی را که از قبل وجود داشته نسبت به طالبان دوچندان بکنه. و اما اینه که در مقابل حکومت پاکستان چه گزینه ای داره، من فکر میکنم طالبان در پاکستان لابی هایی داره، یعنی مجموعه های سیاسی در پاکستان هستن که همگام با طالبان در حرکت هستن. در طول 30 سال گذشته، 40 سال گذشته از 1990 وقتی که ظهور میکنه این گروه، با حمایت همین مجموعه های سیاسی ظهور میکنه، خود به اصطلاح ادامه تداوم قدرت طالبان در افغانستان هم با لابی همین مجموعه ها میسر میشه. و من فکر میکنم هر زمانی که احساس بکنه طالبان که مسئله از کنترل اونا خارج میشه، به پناهگاه های اصلی خودشان که همو مجموعه های سیاسی در پاکستان هستن پناه خواهند برد.
مننه مبلغ صاحب. جناب اپریده صاحب، علت چه هر چوی پاکستان او بل هر هواد نش کولای چه کډوال په جبر او زور وباسي، اوس لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړله، تاسو غوښتنه ته هم غوږ نه دی نیول شوی، دلته افغانان هم له پاکستان غواړي چې دغه پلان دی چې په دغه شکل او په دغه جدیت چې دوی عملی کوي له دې نه ډډه وکړي. نو اوس څه پاتې کیږي پاکستان ته؟ کوم لوری کوم ادرس قناعت ورکوي شي چې دغه کار چې ته کوي دا یو بشري ناورین رامنځته کوي؟
دغه خبره بار بار څنګه افغانستان کې کوم ډرایو چیلنجز دي، کوم هیومینیټیرین چیلنجز دي په افغانستان کې، نو دغه خلک مونږ دلته نه په زوره یا په جبر لیږو په افغانستان ته، نو ظاهر ده چې دا هغوی به خپلې اپلیکیشن دي، هغوی به کانسیکوینس دي. نو مونږ ته دا په کار دي، نو مونږ دغه خبره حکومت ته هم دغه کوو. زمونږ ایډوکسي روانه ده او زمونږ وزانه په دې معنی میټینګ رواني، زمونږ کوشش دا ده چې په څه طریقې سره یو داسې حکومت په دې خبره باندې دغه حکومت کې داسې مخې ته راشي انٹرنیشنل معاونت پکار یا ٹیکنیکل یا فائنینشیل رجسٹریشن عمل کیا تیار والے حکومت پلان دے دکھا پلان ایگزیکیوٹ کی زمونږ کوشش دا چې دا حکومت په دې باندې آماده کړو دا پلان باندې دا پلان.
تشکر جناب آقای افریدی. آیا در چنین شرایطی که خب افغانستان هم آهسته آهسته فصل سرما را تجربه میکنه و در آستانه سرما هست، بجز از اتحادیه اروپا که حدود 15 میلیون کمک کردن برای جابجایی افراد در داخل، عملا یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چی نوع کمک هایی را برای انتقال و جابجایی از اونا گرفته تا کنون؟ آقای افریدی؟
افریدی سبزمان گاوری؟ افریدی سبزمان گاوری؟
افریدی هلو؟
او تاسی زمان گاوری، میره بانی زمان همکار پختن لرله چیه؟ که اجازه بیزنم؟
بله بفرمایید.
چې ملګرو ملتونو له کډوالو سره د کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې د 15 میلیون یورو
اتحادیه
اروپا اروپایي ټولنې مرسته کړې ده، اوس نو د پښتنه پیدا کیږي چې آیا د نورو مرستو تمه هم کېدای شي او یا د مرستې څه ډول په دې خلکو باندې ویشل کیږي؟
او ملل متحد و ان یونیسیار په خصوص چین او کومکای را
او تاسو په خپل د یونیسیار په صفات څه کومکونه کوي د کډوالو سره؟
پاکستان کی نور مختلف پروگرام دی، داوی د تعلیم، داوی د صحت، داوی د سکل ڈیولپمنٹ پروگرام دی، زموگا چکم پروگرام دی، زموگا کوشش داری، زموگا آبجیکٹیو داری، زکه چې په دغه دیار لسلکو کې تقریبا 15% دا چې خلک چې دا عمرونه د 15 کالو نه کم دی هغه ځوانان دي، یو ته زموږ کوشش دا دی چې دا ځوانان ته موږ تعلیم او سکلز ولا هنر ولا خو چې دی په خپل خپل باندې ودرېږي او دلته کوم کنټریبیوټ کیو که بیا افغانستان ته واپس په خپل خوښي باندې دی هلته کوم کنټریبیوشن کوي. نو زموږ مختلف دغه کې زینو کې پروجیکټ موږ امپلیمنٹ کوو، مختلف پارټنرز دي زموږ سره، نو ظاهر ده چې دا غوی باندې زموږ دلته کې خو بیا ظاهر ده چې کوم زموږ لیگل ایډ سپورټ پروګرام دی دلته چې دا چا ستونزي هغه ستونزي هم زموږ کوشش دی چې حل کړو، بیا دغه کډوال چې چا سره پی او آر کارډونه دي کله افغانستان ته واپس شي نو هغوی ته موږ $350 فی کس هم ورکوو چې کله دی افغانستان ته، دې نه علاوه $500 فیملی ته ورکوو او $350 پر هیډ دی ته ورکو. نو دلته په پاکستان کې هم زموږ پروګرامونه ډېر کمپریهنس ډېر میسیو پروګرام دي، هغې باندې زموږ ظاهره هغه پیسې موږ چینل کوو او زموږ کوشش دا دی چې دوی موږ په خپلو خپلو باندې ودرو دغه ځوانان چې دي خپل یو کریډي کردار ادا کړي په خپل ملک کې.
تشکر آقای افریدی.
جناب مبلغ صاحب پوښتنه تاسو ته راجع کوم، او هغه دا چې دلته قیصر خان افریدی صاحب هم شتون لري په دې خبرونه کې مونږ سره ده، د دوی د سترګو په مقابل کې افغان کډوال په جبر وستل کیږي او ملګری ملتونه نشي کولای چې د پاکستان د دې پلان او د دې عمل مخه ونیسي. ما پوښتنه وکړله مخکې هم او تاسو هم دا پوښتنه کوم چې اوس باید څوک اقدام وکړي، درېمګړی څوک دی په دې منځ کې؟ مبالغ صاحب،
خب من فکر میکنم صدای من رو میشنوید؟
بله.
خب من فکر میکنم که با توجه به وضعیتی که وجود آمده و بخشش به اصطلاح ابعاد سیاسی داره و بخش دیگهش ابعاد اجتماعی داره، در این میان مردم افغانستان با آوارگان هستند که اینها قربانی خواهند شد. بنابراین من فکر میکنم که یک قدم معنی دار هم از سوی سازمان‌های بین المللی، سازمان‌های حقوق بشری لازم هست که در این زمینه برداشته شود و هم از سوی نهادهایی که در جامعه افغانستان به لحاظ حقوق بشری فعال هستند در کشورهای دیگه. من فکر میکنم که باید صدای آوارگانی که با یک چنین تهدید روبرو هستند به گوش مجامع بین المللی رسانده شود. اما ایه که در حقیقت آیا پاکستان میتونه واقعا یک چنین روند را عملی بکنه، برای ما بعید به نظر میرسه. پاکستان کنترل آنچنانی را که بر خیلی از قسمت‌های مرزی نداره. اولا دوما مردم هستند که مدت ها هست، یعنی سال ها هست که در پاکستان به همین شکل زندگی کرده و اخراج یک باره اینا من فکر میکنم غیر ممکن هست. همونطوری که شما در مرز چمن نارامی های را شاهد بودین، مظاهرات را از سوی مردم شاهد بودین. بنابراین من فکر میکنم یک چنین چیز نه انسانی هست، نه عقلانی هست، نه عملی هست و نه هم میتونه که ره به جای ببره. بنابراین وارد عمل شدن گروه های حقوق بشری از یک طرف، سازمان ملل از طرف دیگر، من فکر میکنم لازم و ضروری باشه.
و آیا فکر میکنین که چنین چیزی به یک نتیجه ملموس خواهد رسید؟
یقینا من فکر میکنم که فعلا چون طالبان از موقف خوبی در جامعه بین الملل برخوردار نیستن، خیلی شاید تاثیرگذار نباشه به اصطلاح فعالیت های سیاسی طالبان در این راستا. بهترین کار شاید همین صدا بلند کردن مجموعه های حقوق بشری، مجموعه هایی که در سازمان ملل کار میکنن، بخش یونمای افغانستان که دقیقاً یونمای سازمان ملل در افغانستان که دقیقاً با مشکلات آواره ها آشنا هستند، اینها میتونن که نقش بارز را در پیشگیری از به وجود آمدن یک فاجعه انسانی بازی بکنن.
و یک مشکل هم در زمینه مسئله جنگ اسرائیل با حماس است که به اصطلاح به شکلی از اشکال بر اهمیت این موضوع و بود بشری موضوع سایه انداخته. نظر شما چی است؟
دقیقاً متاسفانه به همین شکل هست. توجه امروز حتی از جنگ اوکراین کم شده و به مسئله داغتری در منطقه که مسئله اسرائیل و حماس و بحران انسانی در نوار غزه هست معطوف شده. اما این رسالت مجموعه های حقوق بشری افغانستانی و افغان را دوچندان میکنه که در یک چنین وضعیتی ملتهب در منطقه بتانه صدای مردم ما را در آوارگان ما را در پاکستان به گوش جهان برسانه.
تشکر جناب آقای مبلغ.
جناب قیصر صاحب، تاسو پوهیږئ چې دغو کډوالو کې چې ویستل کیږي دوی کې داسې کسان هم شته چې په پاکستان کې کاروبار لري، هلته پانګه ده، سرمایه ده او ملکیتونه او جایدادونه شته. د خلک څنګه کولی شي چې خپله سرمایه هم له ځانه سره وباسي له دې هیواد نه؟
په دې کې خو ظاهر ده چې داسې حالات کې چې کوم خلک دلته کېږي او د هغوی کاروبارونه دي، ظاهر ده د هغوی لپاره خو یو غټ چیلنج دی، ځکه چې په یو میاشت کې د یو میاشت کې هغوی دا نه شي کولی چې خپل هر څه خرڅ کړي او دغه بیا واپس. هغه ډېر چیلنج دی. زمونږ خو همدغه دغه باندې خبره کوو چې باید داسې په هیومینټیرین لینس سره مونږ دې شي ته وګورو. زګه چې بازي لکه زیات شمې د چې خلک پیچي هغه دلته کې یو نن ته پیدا شي دی په پاکستان کې او دا وی دین درن جنریشن دلته کې دا شوړي نو شوړي نو په کار دا دی چې په دې باندې نرمي حکومت نرمي او خري دا نشي کېږي چې دومره زوی دا شینه سامانونه خرڅي او به روان شي تر کې نو موږ هم دا خبره کوو چې باید چې حکومت په دې باندې نظر ثانی وکړي او په دا پلان باندې زګی چې دا خدا حکومت چې کوم پلان کې کوم خبرې دي هغه دا وی چې دا کوم پلان شروع کیږي سبا نه کوم امپلیمنت کیږي نو په دې باندې به ټایم لګي لکه دا څنګه چې بس یو ورځ کې دغه دې خلاف اکشن دا به یو څو میاشتو کې دا یو پروسس وي او دا نه ځای راځي چې مشکله وي دا مشکل دی ورک چیلنج دی او په کار کې په دې باندې ریویو کړی شي
اوس نو بیا پښتنه دلته پیدا کیږي چې د دې کډوالو د وستلو وروسته څه کیږي مثلا دا کډوال چې سبا ته افغانستان ته ځي یا په راتلونکو ورځو کې آیا تاسو پوهیږئ آیا یو انچسیار د طالبانو له حکومت سره لنګ دې کار کوي چې څنګه دغه کډوال بیرته په خپل هیواد کې میشت شي
زایره د افغانستان کې خو د دین علاوه هم زموږ کوم اړتیاړ کوم زموږ پرزنس دی ان تکي زموږ ان تکي په ډېر نه باندې ان تکي کوم پاتې لګي کوم کارونه د ټیم ګراوند سټډي ډیولپمنټ بل شي په موخه د دې چې زموږ د کوسټ دی زړه کې هم دی ان شي ان تکي کې راځي ان تکي کوم خلک یې کورشي او آی ڈی پی په اړه کې هم زموږ موږ کومه کې ورکړي دي البته چې موږ انټرونشن سیستم په افغانستان کې هم زړه دلته خو موږ پرزنس شوی په تقریبا په های ریټرن ایریاز کې هم او دلته موږ چې کوم کډوال زموږ چې کوم په خوري خوشي زکارانه تور باندې کوم هغه کډوال دی افغانستان ته واپس زړه دلته چې هغه او دلته کې هم سپورټ لري او بیا چې کوم های ریټرن ایریاز دلته کې موږ کوم ورکو زه دا چې دا یو چیلنج چې موږ راټی په ماره باندې خنک کلته دي زموږ دا موقف دی چې موږ دا وایو چې کومه واپسی به چاره وکړای او دا چې څو دی ان تکي او ریټرن ان تکي بیا سستینبل نه نه نو زه چې دا خنک یا به واپس راځي یا به نور هیوادونو ته ځي او یا به نور سرګرمیانو کې او بیا به لوستیږي نو لکه افغان کډوالو باندې سپیشلی موږ پاکستان کې فوکس دی په ځوانانو باندې چې کوم ځوانان دلته کې دي چې هغه تعلیم حاصل کړي یا تعلیم مو چې کې او سکلز زده کړي چې هغه یو پروډکټیو ژوند کوي که دا ولګي نو باید چې هغه بیا هلته چې افغانستان ته لاړ شي دا چې هغه بیا نور سرګرمیانو کې راځي شي او هغه دا زایره چې هغه چیلنج ریجنل سټیبیلیټی کوم چیلنج او نور کوم دا دی خو زمونږ کوشش هم دا دی چې موږ خبره وکړو لکه څنګه ما مخ کې وي د کاروان لپاره هم چې کوم پیوال کاروالي زموږ منډیټ دا چې کوم پیوال کاروالي دی یا خلک چې بچا ژوند ته خطر کې دي شي په افغانستان کې موږ یا فوکس په دې باندې چې موږ حکومت په دې باندې حکومت سره هم دا خبره کوي چې دا پروسس دی او د ریلیشي او د اولی درې د چې د دې په ژوند ته افغانستان کې زیاته خطرې دا وی فریډم ته نو زمو فوکس هم دا دی زړه د چیلنجز خوښتا او دا چیلنجز یا ولې سره زموږ دلته کې هم چې کوم پارتنرز دی او چې هم انټرنیشنل کمیونټي سره هم زموږ تر پیډې نو امید کوم چې دا سی یو پوزټیو اوټکم د دې نه راوځي او په دې باندې حکومت خپل نه ځانګړي
تشکر آقای افریدی. جناب آقای مبلغ، با نظر داشته ای که تورم پولی در پاکستان وجود داره و پاکستان با مشکلات اقتصادی بسیار شدیدی دست و گریبان است، اخراج ای عده پناهجو از پاکستان چی تاثیر سوی بر اقتصاد پاکستان داره؟ هرچند شاید پاکستان در این فکر باشه که با رفتن از اونا شاید بار اقتصادی کمتر شود از دوش پاکستان، اما تاثیراتش بر اقتصاد پاکستان چی خواهد بود؟
خب پناهجویی که در پاکستان به اصطلاح هستند به چند کاتگوری دسته‌بندی میشن. مجموعه‌ای هستند که خیلی دخیل در اقتصاد پاکستان نیستند و اینا در حقیقت مجموعه‌ای هستند که ما میتونیم بگیم که برای اقتصادهای ورشکسته میتونه مجموعه‌های سربار تلقی شود، ولی مجموعه‌های دیگری هم هستند که صاحب کسب و کار هستند، به اصطلاح در رونق اقتصادی، در نیروی کار ارزان، در مسائل از دست میتونن دخیل باشند. بنابراین اینه که چقدر میتونه اخراج مهاجرین به اقتصاد پاکستان ضربه بزنه، واقعیت چی هست؟ پاکستان یک کشور بسیار پر جمعیت هست. شما به نسبت خاک پاکستان، جمعیت پاکستان نزدیک به 220 میلیون انسان هست و از این لحاظ من فکر میکنم خیلی تأثیر چندانی نداشته باشه. اما اگر از این پروپاگاندا بتانه برای جلب حمایت های بین المللی استفاده بکنه، مثل آنچه که ترکیه در سالهای قبل انجام داده و کمک های را از مجامع بین المللی دریافت کرده، این میتانه به نفعش باشه. ولی آنچه که پاکستانی ها عنوان میکنم است، بیشتر مسئله بحران امنیت ملی در پاکستان هست. چقدر جا داره این مسئله و چقدر موجه هست؟ خب من فکر میکنم که میتونه موجه باشه، اما راه حلش ضرب الاجل این گونه ای نیست. یعنی ضرب الاجل پاکستانی ها برای 1,700,000 انسان و خانواده برای اول نوامبر تعیین کرده، در این مدت اصلا امکان نداره که به اصطلاح یک کتله عظیم انسانی رو شما از جای به جای دیگه منتقل بکنید. راه حل این مسئله استقرار و ثبات در افغانستان هست، بازبینی سیاست های دیرینه پاکستان نسبت به افغانستان هست، حل کردن مشکلات درونی پاکستان هست، مشکلات را با بلوچ ها داره، با خیبر پختونخوا داره، با مسائل دیگه داره. من تصور نمی کنم که حتی اخراج همین مهاجرین به امنیت پاکستان هم کمک چندانی بکنم.
تشکر آقای مبالغ.
جناب قیصر صاحب، آیا دست بیلگه پا نورو هیوادونو که هم شته چه کدوال دی پا دلیز توگه ویستلشیوی او دغسی یا پلان عملی شی چه خل کدوال مونی شی کده خپل د جایدادونو تصفیه سر تا ورسی او سراد خپل سرمایه واخلی او پا ازدمند توگه لاغی واتس خووزی کیگه؟ یا مثال د روهنگیا مسلمانان یا کدوالی چه پا میانمار که ورسر دغسی وشو، په دغه سي حالات کې څه لازم دي، څه باید وشي؟
نو باید چې داسې مسلې چې کوم دي کنه، هغه موږ هم دا خبره کوو چې هغه په جنریټي لنډ سره کتل شي، نه کې په لنډ سره کتل شي. یو هیومانیټیرین اپروچ دی، ځکه چې دا هم ظاهر ده چې د دې کې زیاتره زنانه وي، ماشومان وي، نو هغه نشي کوی چې داسې په شارټ ټرم باندې، شارټ نوټس باندې هغوی دغه شانت لاړ شي او خپل چې کوم سامانونه یې هغه خرڅ کړي په نقصان باندې دغه کې. نو ظاهره ده چې دې ته په هیومانیټیرین اینګل سره کتل پکار دي، یو هیومانیټیرین لینس سره کتل پکار دي، نه کې بعضې داسې یو پرسپشن پولیټیکل. زمونږ خو همدغه دغه دی چې داسې ریټرن چې کمی په کار ده، چې هغه واپسي چې کومه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي، باحفاظته وي، او هغه سستینبل وي. چې هغه سستینبل نه وي نو ظاهره ده چې شارټ ټرم وي، او هغه چې شارټ ټرم وي ظاهره ده چې هغه بیا د هغې بیا امپلیکیشن دي، د هغې بیا کانسیکوینس وي لانګ رن کې. مونږ بیا کتلي دي په مختلف هیوادونو کې چې هغې بیا کانسیکوینس ډېر خراب وي. نو ظاهره ده چې دا د افغانستان چې کوم دا ایشو دی، دا یو پروټیکټډ ریلیټیو سچویشن دی. ظاهره ده تېرو څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو راته مونږ وایو چې هغه ټول هیوادونه چې کوم پروټیکټډ سچويشن باندې چې موږ چې کوم مین مسله ده هغه مین مسله ده چې هم پکې سټیبلټی راشي یو پکې سټیبلټی راشي او هغه سټیبلټی ګایره چې سټیبلټی راشي نو هم پکې خوشحالي وي او نو دا شان کبه څو کوپسي هم کوي خپل هیواد ته نو هغه سستینیبل هغه شارټ ټرم یا بیا دا وي هغه سي هغه لانګ لاستینګ.
تشکر آقای افریدی. آقای دوست، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه ما مانده، برنامه را جمع بندی میکنیم و به هر مهمان محترم حدود 3 دقیقه وقت میدیم. جناب آقای مبلغ، با آنچه گفته آمد در مورد مشکلات ای تصمیم، مشکلات عملی و تدارکاتی کار، تأثیراتش، پیامدهایش بر پاکستان و افغانستان، بالاخره به یک حرف چی باید شوه و این کار چگونه صورت خواهد گرفت؟ ترچند شما فرمودین که ناممکن به نظر میرسه، اما در پشت سر از این چی منظور نهفته شاید باشه؟
من عرض کردم خدمت شما که فشار بر گروه های خاص اجتماعی در پاکستان هم میتانه هدف باشه، ولی راهش این نیست. ببینید، دولت پنجاب، دولت مرکزی، ممکن هست که بعد از ارزیابی های به این نتیجه رسیده باشه که گروه های اجتماعی را که بگراند تی تی پی و یا به اصطلاح بلوچ ها و جاهای دیگه هست را به شکل تحت فشار قرار بده. اما من فکر میکنم استفاده ابزاری از مردم برای پیشبرد سیاست بسیار بسیار غیر اخلاقی هست. اگر مشکل پاکستان در خدمت امنیتی یا مسائل اقتصادی داره، باید از راهش که او هم به اصطلاح پیدا کردن ریشه های این دردها هست باید اقدام بکنه. نارضایتی هایی را که در خود پاکستان وجود داره، سیاست های غلط را که نسبت به منطقه مخصوصاً افغانستان دنبال کرده، من فکر میکنم این عملی نخواهد بود، اما یقیناً درد بسیار فزاینده ای را بر مردم ما و شما تحمیل میکنه، فشار روانی بسیار بدی را بر مردم ما و شما تحمیل میکنه. و فعلا در شرایطی که ما یک دولت مستقر که مورد شناسایی بین الملل باشه و گفت شنیده شوه هم نداریم، وظیفه مجموعه های حقوق بشری، سازمان های بین المللی، افغان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنه بسیار زیاد میشه.
بنابراین تشکر جناب آقای مبلغ از حضور شما در برنامه و تشکر از وقت شما.
د مبلغ صاحب څخه په معنی اپریدی صاحب، اخري پوښتنه له تاسو سره شریکو چې دا بحث موږ سره جنبندي کوي، چې کول پکار دي او آیا ستاسو دفتر په کابل کې د دغه ستنیدونکو د هرکلی لپاره چمتو ده؟ اپریدی صاحب،
چې کوم فوکس دی که نه، هغه دلته په پاکستان کې چې کوم خلک دي یا کوم دلته کې هغه خلک چې کوم رجسٹرډ نه دي او د چا چې ویزې ختم شوي دي په پاکستان کې، نو مونږ فوکس پر دغه باندې دی او مونږ دا وایو چې دغه خلک باید چې واپس نه کړی شي افغانستان ته. نو افغانستان کې خو هسې هم زموږ پروګرام روان دي، زمون چې کومه کپاسټی دا هلته کې زمون چې کوم پروګرام دي امپلیمنټ کیږي په مختلفو سیمو کې، خو اوس موږ چې کومه خبره کوو هغه هم دا خبره کوم چې دلته په پاکستان کې ځایل ده چې څنګه ما مخکې وایي چې د هر یو هیواد یو څاروان کور دې چې هغه خپل لاز امپلیمنټ کړي یا هغه خپل لاز چې کوم امیګریشن لازمي یا مایګریشن چې کوم چیلنجز دي هغه ریلیټ کی هغه د سکیورټی ریلیټ دي یا د اقتصادي ریلیټ دي، خو موږ چې کوم فوکس دی هغه هم دا دی چې پاکستان چې د خپلې کارونه دا روانان او پاکستان دا یو متکري واخو اوس په دغه ټان کې موږ دا غواړو چې پاکستان دې دامل مستیا دا سپورت جاری ساتي، چې هلته کې په افغانستان کې چیلنجز زیات نه دي. چیلنجز زیات یو خو هلته کې چې کوم د اوس د زلزله راغله لري له موږ ملګري چیلنجز ان راي چیلنجز دي، نو زموږ فوکس دا دی چې دا خلک باید چې دلته کې رجسٹر کړی شي او دلته کې نو دې لپاره موږ بیا د انټرنیشنل کمیونټي سره هم چې کوم دونرز کنټریز دي سره هم موږ خبرې کوم چې د پاکستان لپاره هم داسې ریسورس موبلایزیشن وکړو د پاکستان لپاره د غوږو چې دا کم هغه هوادونه چې کم افغان کډوال یا ریفیجیز چا هوست کړي لکه څنګه ایران شو یا نور کوم هوادونه چې دغه ملکونو دوی ته هم سپورټ ورکوي. ظاهر ده چې دوی خپل هم چیلنج زیات دي، اکنامک چیلنج دي، نور چیلنج دي. نو هغه چیلنج که موږ وګورو د هغې لپاره موږ دې هېوادونو هم خواست کوو چې دغه ملکونه دې هم سپورټ کړی شي، ورسره ورسره دې چې کوم کډوال دي هغوی ته هم سپورټ ورکړی شي. او چې کوم هغه هېوادونه چې کوم ځای نه رافیجیز راغلي دي لکه اوس مثلا افغانستان دی، په افغانستان کې هم پکار دی چې ډیولپمنټ اسسټنس ټارګیټډ ډیولپمنټ اسسټنس ورکړی شي چې هلته هم یو اګزاکشن کیپاسیټي یې ولته کې دا خلک دي نو هلته یو موډیټ کړی شي. خو فلحال زموږ چې کوم فوکس دی هغه په دغه چې کوم خلک دي چې دا هغوی ژوند ته خطر کړی شي په هغې باندې دي چې هغه باید چې واپس نه کړی شي افغانستان ته.
ډیر زیات مننه کوم جناب اپیدیس بوامدارنګ له جناب آصف مبلغ څخه هم ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او خپل شننه مو وړاندې کړه.
بله، با تشکر از هر دو مهمان محترم آصف زوروشان و ځکه نظریات خود با ما و شنوندگان برنامه روک و راست سپین خبر قسمت کردن. از شما دعوت میکنم در آخرین دقایق برنامه روک و راست سپین خبری و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما پیشکش میکنه.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی موسوم به فمنا برای رهایی فعالان و مدافعان حقوق زن از بند طالبان کمپاین دادخواهی را راه اندازی کردند. این سازمان که در راستای حمایت از مدافعان حقوق زن و حقوق بشر فعالیت می کند، امروز سه شنبه 31 اکتبر با نشر بیانیه گفت که بیش از یک ماست که ندا پروانی، جولیا پارسی و اخیراً منیجه صدیقی توسط طالبان بازداشت شده اند، کسانی که از حقوق زنان در افغانستان دفاع کرده اند. فمنا تأکید کرده است که اکنون زمان مطالبه پاسخگویی، حصول اطمینان از برسمیت شناخته شدن و حمایت از صداها و حقوق زنان افغان گذشته است. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید یک بار دیگر از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت خواسته است که جلب اخراج اجباری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان را از پاکستان بگیرد. این فدراسیون ناوقت روز دوشنبه 30 اکتبر با نشر اعلامیه به نقل از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان گفت که طی دو روز گذشته هشدارنامه ترک خانه‌های خود را از نیروهای امنیتی پاکستان به دست آورده‌اند. این فدراسیون همچنان از همه نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ای در سطح بین المللی خواسته است که در کنار خبرنگاران افغان بیستند تا از اخراج آنان از پاکستان جلوگیری شود. فدراسیون نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در تبعید گفته است که حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا فوراً خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغان را از این کشور به افغانستان بازگرداند. نهاد حفاظت مدنی اروپا و عملیات کمک‌های بشردوستانه ایکو میگوید که 92 تن کمک‌های بشری اتحادیه اروپا روز دوشنبه 30 اکتبر به هرات رسیده است. این نهاد در اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا 57 تن کمک را از ذخایر خود از دبی اهدا کرده است که شامل کمپل و بسته های زمستانی برای خیمه هاست و 20 تن دوا و 15 تن غذا نیز شامل آن است که به سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا تحویل داده شده است. در اعلامیه یکو آمده است که قرار است پرواز دوم و سوم به زودی از برندیسی ایتالیا و دبی به هرات و کابل انجام شود که شامل کمک‌های غیر نقدی آیرلند، ایتالیا و شرکای بشردوستانه اتحادیه اروپا است. ایکو گفته است که فرانسه در انتقال و انبار کردن این کمک‌ها همکاری خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نیروهای زمینی اسرائیل امروز سه شنبه نظامیان گروه فلسطین حماس و تأسیسات زیربنایی را در شمال غزه مورد حمله قرار داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حالی که اردوی آن کشور را از رها ساختن موفقیت‌آمیز یک سرباز اسیر زن از چنگ حماس خبر داد، پیشنهاد آتش بس را رد کرد. وی یک بار دیگر وعده نمود که تهدید حماس را از بین می‌برد. صدر اعظم حکومت حوثی های یمن امروز سه شنبه 31 ماه اکتبر گفت که در انتقام جویی از حملات اسرائیل علیه حماس تیارات بدون پیلوت را به سوی اسرائیل به پرواز در آورده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم حکومت حوثی های یمن گفت که حوثی ها بخشی از محور مقاومت علیه اسرائیل بوده و با تیاره های بی پیلوت و الفاظ می جنگند. پیش از این اردوی اسرائیل از ورود تیاره های بی پیلوت به حریم هوایی این کشور در بحیره سرخ خبر داده بود. سخنگوی اردوی اسرائیل سپس گفت که این تیاره ها هیچ گونه تهدید یا خطری را به بار نیاوردند. اسرائیل همچنان به روز جمعه حوثی ها را به انجام حملات مشابه تیاره های بی پیلوت در جنوب این کشور متهم کرد.
یونیسف امروز سه شنبه اعلام کرد که تاکنون از مفقود شدن کم از کم 940 کودک در بورکه غزه گزارش شده است و اداره جهانی صحت امروز سه شنبه گفت که نگران بروز یک فاجعه صحی در بورکه غزه با موج گسترده از مردم بیجا شده، اماکن مزدحم، تخریب سیستم انتقال و وخامت امور بهداشتی است. در بارکه غزه بیش از 2 میلیون فلسطینی زندگی میکنند که به دلیل آغاز تهاجم اسرائیل نیاز مبرم به آب آشامیدنی، غذا، دوا و دیگر نیازمندی های اولیه دارند. نیمی از باشندگان غزه حتی قبل از آغاز تهاجم اسرائیل بر محل در فقر بسر می بردند. و خبر اخیر، در اثر آتش‌سوزی که در ایالت کوینزلند در شمال استرالیا جریان دارد، تاکنون 2 تن هلاک و 10 خانه تخریب شده است. باشندگان محل به دلیل 2 آتش‌سوزی بزرگ و 10 آتش‌سوزی کوچک در محل از آنجا تخلیه شده اند و حداقل 45 خانه تاکنون طعمه این حریقه شده است. طبق معلومات اداره اوضای جوی استرالیا، این احریقا به دلیل خشکسالی بی سابقه و کمبود باران در ماه سپتامبر در محل آغاز گردید و حال به ایالت همجوار نیو ساوت ویلز نیز گسترش یافته است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درنو دوستانو، در خبرونو پاوریدو سره در خبرونه هم پای ترسیگی. تر دیدم امو لملتی از خردیر زیاد من نکن.
شنوندگان عزیزی، برنامه کراس بین خبری بر همینجا و پایان رسید. من نشرات پشتو و دلی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو نجیب خلیل را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.